پښتنو ته ورپېښ چیلنجونو په سر د خیبر پښتونخوا بنو ښار کې شوې درې ورځنۍ جرګې 25 غوښتنې د پاکستان حکومت ته وړاندې کړي چې پکې د پښتنو په خاوره 13 کالو کې د تشدد د پیښو په اړه د پلټنو لپاره د بې طرفه کمیشن جوړولو، د لینډ ماین پاکولو، د استخباراتي ادارو په سیاست کې د مداخلت نه کولو، د پښتنو په خپلو وسایلو د اختیار او د بجلی خالص منافع پښتونخوا صوبې ته د ورکولو غوښتنې شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم پر ضد د ناباورۍ په تحریک د رای اچولو په ورځ وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د خپلو پلویانو د درنې مظاهرې اعلان کړې. بلخوا مخالف ډلو دغه پریکړه د ناباورۍ تحریک آئینی ګام پر ضد سازش ګرځولې. د ای ای پی راپور تر مخه د افغانستان پخوانی صدر اشرف غنی چې په بیابلو هیوادونو کې کوم شپېته سفیران او یاد سفارتي دفترونو مشران ګمارلي، په هغو کې یو هم نه دی راضي شوی چې د طالبانو په حکومت کې خدمات ترسره کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر په افغانستان کې د حالاتو جاج اخستو لپاره کابل ته تللی. او روس او یوکرین ترمنځ په دسبندۍ خبرې اترې بیا په داسې حال شروع شوې چې یو ورځ وړاندې د یوکرین په غربي برخه کې د ناټو غړي هیواد پولینډ پولې ته نږدې 25 کیلومتره کې د نړیوال سوله ساتي ځواکونو په مرکز باندې د روس په یو حمله کې 15 کسان وژل شوي او 144 نور ژوبل دي. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به تاسو یو شمېر راپورونه مرکې او ری مونږ سره اوسئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه اشفاق مومن دا وایس اف امریکا ډیوه ټی وی دی. نن د نهې ورځ د کال 2023 مارچ د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې 9 په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. پښتنو ته ورپېښ چیلنجونو په سر د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې را جوړې شوې درې ورځنۍ جرګې په پای کې په جاري کړې شوې ګډه اعلامیه کې 25 غوښتنې د حکومت څخه شوې دي چې پکې د پښتنو په خاوره 13 کالو کې د تشدد په پیښو د پلټنو لپاره د بې طرفه کمیشن جوړولو، د لینډ ماینونو پاکولو، د استخباراتي ادارو په سیاست کې د مداخلت نه کولو، د پښتنو په خپلو وسایلو د اختیار او د بجلی خالص منافع پښتونخوا صوبې ته د ورکولو غوښتنې پکې هم شامل دي. په دغه باندې زمونږ همکار رحمان بونیری د ډیوه رادیو خبریال عدنان بیټنی څخه نور تفصیل پوښتلی دی.
پنځویش نکاته اعلامیه ده او په دې کې تر ټولو نه اولنۍ دا وویل چې د تیرې کمې دوه جرګې شوې هغې چې کوم پریکړې کړې دي هغې ته دې تصدیق ورکوي. دې نه علاوه د پښتنو وطن چې کوم دلته وسایل دي په هغې باندې خپل اختیار ترلاسه کولو، د پاکستان پارلیمنت او سینټ خبرې وکړي چې هغه دې به اختیار کړی شي او ټول بلستي دې سره وي. دغسې چې کوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ کرښه باندې ازغن تار لګول شوی دی، نو دغه ازغن تار په اړوند وویل چې دا تار د لرې کړی شي او دلته چې کوم د دواړو خواو ته میشت خلک دي دې ته په ازادي سره د تګ راتګ اجازه دادی ورکړی شي. دغسې کوم چې د اوبو ویش دی هغه دا ویل چې په کال 1991 کې کومه معاهده شوې ده هغه ته بیا کتنه وشي او په دې کې پښتنو ته ایسا کومه ورکړی شوې ده چې اوس هم زیاتره د پښتونخوا ځمکې چې دي هغه شاړي پرتې دي. دغسې اویل چې کوم د پښتنو په خاوره کې وسایل دي او د هغې رایستل بند ټیکسونه دي هغه دې ختم کړی شي. کوم چې تر شوی جنگ دی د دې لپاره ټول غوښتنه هم وکړه او دغه سیول د لپاره یو کمیشن جوړ کړي او دا کمیشن دی د دغه چکم جرګه د دې پر سرپرستۍ کې جوړ کړي شي چې دا پرټنی وکړي چې چمره توان اوښته دي. دغه سي چکم سیاسي بنديان دي علي وزیر، اویس عبدال، حنیف پښتین او یوش میرنور هغه د خوشی کېدو چې دې هغه غوښتنه هم وکړه او دا سیول چې کوم کسان وژل شوی یا مړ شوی دي چې په هغه کې عارف وزیر کوم تعلق چې جنوبي وزیرستان سره دی، ارمان لوڼی او عثمان کاکړ د هغه کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه او دا ویل چې د پاکستان د یو چې کوم قاضي دی چیف جسټس فایز عیسا د هغه په مشورې کې دی هغه لپاره یو کمیشن جوړ کړی شي. د دې لپاره د پښتنو شذرو په اړه باندې هم خبره پکې وکړې شو او دا ویل چې د پښتنو کمیشن دې په اقتصاد، تعلیم او په جادات کې برابر برخه ورکړي شي او دا د چې کوم نه برابر دي دا د وشورل شي او په دغه ریواجونه هم ټینګار راوړي چې اکثره پښتنو کې تم جوړی کیږي هغه کې زرانه ورکړل کیږي یا سورا یا داسې قسمه چې کوم ریواجونه دي دا د بشپړ ډول باندې مکمل تور باندې ختم شي. یعنی د پښتنو چې کوم ریواجونه دي لګیل د ختم کړی شي. خدای اول چې دین علاوه د دې چې کوم جرګه دا د پښتنو کمی جرګه وشورل شي او دین علاوه چې کوم بریک ټی کیږي یا خبرې چا سره کیږي هغه د جرګې پلیټ فارم یعنی جرګې د سوري لارې کې کولای شي. او دای هغه ول چې دغه جرګه چې کومه کمیټې ده د پښتنو چې کومه قبیلې دي هغه به دغه جرګې کمیټې ټاکل کیږي د هغه قبیلو مشران چې دي هغه به دغه جرګې کمیټې وي او د ملک راتلو د پښتنو پښتون کام راتلونکي په اړه به فیصله تر ټولو زیات اداره کوي دغه سید ملک په سیاست باندې خبرې وکړي چې ملک په سیاست کې چې کوم ادارو لاسوهنه ده دغه د سیاست نه بند کړی شي او دغه سید پارلیمنت او سنټ سید هغه د هر سره موره ټول بلدستي دې ته ورکړي شي او دین علاوه دا خبره هم وکړه چې دلته کم د زمکا یا د دې چې کوم ادارې علاقې قبضه کړې شي دي نو دغه سیول انتظامات اوس پرل شي او په علاقې چې کوم لاین مینز دي د هغه صفای غوښتنه هم پکې وکړي شو
عدنان لګ د دې وضاحت کده د داخره ټکی تاسو ول چې کوم زمکه قبضه کړې شوې دي هغه چاته ورکړل شي او کوم زمکه د یادې چې هغه چا قبضه کړې دي
د دې خو د اخلاص وضاحت ته وکړې خدای اول چې د دې کوم زمکه دي یا کوم وسایل دي په هغه باندې چې کوم ریاستي ادارو قبضه کړې دي او د هغه نوم واخسته او ویل چې دغه زمکه یا دغه وسایل دې ته واپس ورکړي شي ځکه چې دا د دې د ملکیت ته او په خصوص نه د اشاره چې کوم په پاټا کې کوم مرجر ورسو او چې کوم د پاټا خلکو زمکه وي پاره کې چې کوم د صوبایي حکومت یو اډینانس یا یو بل پاس کړی دی پاره کې دا ویل شو چې کوم غرونه یا ځنګلونه دي دا د سرکاري یا د حکومت یعنی وګرځول شي نو په دې باندې دا ویل چې دا ملکیت شي د مقامی خلکو دی دلته کوم غرونه دي په غرونو کې کوم وسایل دي نو دغه د عامو خلکو چې کوم ملکیت دی دا هغه ملکیت ورسپارل شي او د دې ګټه چې دا د خلکو ته په خپل باندې ورکړي شي
دا یو وضاحت چې د ذکر کړی دی چې جرګې د اباسین سین چې کوم دی دا غي په وبود 1991 معاهده ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده او د اباسین د خپل زړی او فطري لارې د بحالولو ویل دي
د پښتونخوا صوبې په بنو خار کې شوې دغه درې ورځې جرګې ته د پښتنو سیاسي او مدني ټولنې مشرانو ویناګانې کړې دي. د ډیورډ خبريال حافظ شیرانی دغه جرګې ته ورغلی او دغه مشرانو سره یې خبرې ترې کړې دي. په دغه یو راپور تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر فرحت الله بابر وای په پاکستان کې چې څومره هم آباد کامونه دي په دې کې یوازې پښتون هغه کام دی چې زیات لستونځو سره مخ دی. د هغه په خبره چې اول امن او دویم پښتو ژبه ته په شریک سره کار کول د ټولو ذمہواری ده.
دوه مسلې دي پښتنو یو دا دی چې 350 کال راځي کم بس کم سلویس کا دورا سے باسی دا دی پا وطن دا دی پس مکا اور لگی او دا اور سوک مڑکئی نا دا بم دا پختان پا خپل مڑکئی او دیم دا دی جبا چی دا مورنی جبا دا پا خطرہ کی دا پا سکیونو کی ندا پا کالیجونو کی نشتا دا پا خطرہ کی دا
پا جرگا کی شریک وطلی کانون پوه لطیف اپریدائی وای دا دیر ارزشناک جرگا دا او تا متری لری چی دا دی پایلی با گتوری وی
دا با یو افتداشی او زبر وای چی دا با یو مستقلی دا خاص پا کوز دا من با دا مطالی بوی چی دا دی یو مستقل فورم دی
دا نېشنل ډیموکراټیک ګوند غړی بشیر مټه وویل پښتانه په پاکستان کې د امن او خوشحالي ژوند او هغه حقوق واړي کوم چې آئین ورکړی دی.
روان دی د کوم وخت پورې به ترجمه کیږي د جنریشنز په کلار یو ځل ملک تقسیم شو نو په اوس دیتا یو بند باندې چولې شي چې کوم طرف ته خرابې روان دي دا روان شي ایت ویل ګو اپ ان فلیمز.
د بلوچستان له هرنای سیمې څخه په جرګه کې شرکت کوونکی سپینجری عبدالستار وویل د پښتنو د اتفاق او پر خپل وسایلو د اختیار په موخه یې په جرګه کې شرکت کړی دی.
موږ په خپل کور په خپل کلی کې په خپل بازار کې نو څه وشیدلې د دوی په وجه باندې په بازار کې نشناخت کار پښتنه راځه کوي د شپې به په کورو کې چاپی وي پر موږ پر جایدادو باندې پر موږ ټیکسي شې دی یو میاست باندې زموږ کاروبار بیا یو سوروي زپاره خلاص بیا برته باندې
د جرګي د کوربتوب چاري پر غاړه وړونکې ګوند پښتونخوا ملي عوامي د بلوچستان مشر عبدالقهار ودان و ډیوته وویل په دې جرګه کې دا سرګند سو چې په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جنگونو کې وجلسو او اویا زرو کې شپږ تزه زره یوازې پښتانه دي.
دوی ویل چې په پاکستان اویا زره انسان امړي اوی هزار شهیدان مرور کړی دي اوی هزار موږ دیشت ګرځي دي په دې کې وس معلومه سو 75000 خالی پښتانه دي دا خو موږ مړی ته دیشت ګرځي خو زر شکارم ما ځکه نه يم دیشت ګرځه ګد نړۍ ته به موږ دا جرګه اعلان کوي دا جرګه به وایي چې زده دیشت ګرځي شکارم
د ودان په خبره په دې جرګه کې د پښتانه وطن د ګټ ګټ استادو مشرانو او پوهانو د خپل سیمو او د کام د شریکو ستونزو په باب خبري وکړي او د هغوی د حل تجویزونه ورکړه د جرګې د منتظمینو په خبره په جرګه کې 15000 تنو ته دعوتنامه ورکړل شوی وي خو وايي چې په دریو ورځو کې د شذو په ګډون تر دې درې ګنا زیات تشمیر خلکو ګډون کړی دی د اقتصاد جنگ وسایل سره سره د شذو د حقوقو او ستونزو پر زور ورکړل سو ویناوالو وجرګیته او د پښتنو مجموعي مسلو ته په پاکستانی رسنیو کې پر ځای نو ورکولو باندې هم سخت نیوکه وکړي حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا خیبر پښتونخوا بنو
د بونو په دغه جلسه کې د پښتني خاورې زنانو نمائندگانو د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو هم برخه اخیستې ده. دی وایي چې په خپلو ستونزو په خپلو چیلنجونو باندې د دغه جرګې ګډونوالو ته خبرې اترې کړې. د ډیوې رادیو خبریال عدنان بیټنی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع بنو کې د پښتون قام در سار لاندې درې ورځنۍ جرګه کې ګډون کوونکو میرمنو وویل دوی په دې خوشاله دي چې نه یوازې د جرګې ته راغوښتې شوې بلکې دوی ته پوره برخه ورکړې شوې او اوریدل شوې هم دي.
پښتون قامي جرګه و دې ته په دایم آفرین وایم چې اول ځل و دې په دې جرګه کې وزنانو ته بلنه ورکړې ده او له مختلفو علاقو راغلي دي. جنوبي پښتونخوا کې له کوټیزه لکلې سفلازه له جوبزه د خانوزیزه او د لې خیبر پښتونخوا زنانې راغلي.
په دې جرګه کې یو شپیر پښتنو زنانو ګډون درلیدو او جرګه ته ویناګانې هم وکړې. له بلوچستان څخه راغلي ایوې پښتنې پیغلې پښتنا لړۍ اوویل لږه جرګې څخه ډېر څه زده کړل.
اول ځل دې چې په دغه جرګو کې زموږ پښتنو خويندو میندو برخه اخیستې ده په دریز باندې خبرې کړې دي او یو دا ډېره د فخر خبره ده چې زموږ پښتني خويندې زموږ له مشرانو سره مخ په صفو کې ناستې وي. دا ډېره د فخر خبره ده چې زموږ پښتني خويندو له دا حق ورملاسو دي دا برخه ورکول سوي ده چې دوی د خپل حق د خپل مسلو په باره کې په یو ډېره غټه لوی جرګه کې دوی خپل مسلې ورسره شیر کې واغت د پای ټکی کې شوه.
زرګه ترغلی د افغانستان فوزیه خانم وای هغه هم د پښتنو کمی جرګې ته وینا وکړه. زیاته کړه باید د پښتون جرګه په پاکستان کې مشت افغان کډوالو په زرانه هم خبرې وکړي.
زه د خپل د افغانانو د شوزو دلته سماجر مش ماجر خلک دغه ستونزو مسائل لپاره په تعلیم کې هم ډېر رسته پاتې دي او نور داسې ډېر مسائل چې اوسني مهاجرې لري دلته کې دغه په اواز چتول پر ضد دلته په دې غونډه کې شرکت کړی و. ماشاءالله هغه غونډه ډېره ضروري و او ډېر امپورټنت غونډه او ډېر ماشاءالله ښه وخت وړاندې نارو او امید لرو چې په دې غونډه کې زمونږ اواز زمونږ مهاجر افغانستان اواز چت شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له خوا را بلل شوی د درې ورځنۍ جرګه کې زرناو په پراخه کچه سره خبرې وکړې او په جرګه کې زرناو ته تعلیم اقتصاد او جایداد کې برخه ورکولو وړاندیزونه هم وړاندې کړل او مشرانو هم دوی ته خپل ویناګانو کې د دوی حقونو ورکولو پوره ژمنه وکړه. عدنان بیٹنای دیوا بنو.
دی وسره وسی غوړم نردن کو اوسم زو د پاکستان سیاست په لوتا د پاکستان وزیر اعظم پر ضد د نباوري تحریک د رای اچولو پر ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم نن د خپل ګوند مشرانو غونډه کړې ده او پاغي کې پریکړه کړې ده چې په دغه ورځ باندې په کوم ورځ رای اچول کیږي دی با درنه احتجاجي مظاهره په اسلام آباد کې کوي. مخالف اډلو د حکومت لخوا دغه ګام د آئینی حق کارولو پر ضد باندې یو سازش ګرځولې ده. دغه باندې زمونږه د ډیو رادیو خبریال اورنګزیب خان زمونږه د همکار نصر الله سره خبرې ترې کړې دي. دغه تاسو ته پام راګرځو.
مخ کې چې ټولونه دلچسپ خبره ده دا چې وړاندې خو حکومت مخالفه ګوندونو د حکومت اتحادیانو سره ملاقاتونه کول. دغه جن حکومت په لهم اتحادیانو سره ملاقاتونه پیل کړیو اوس چې کوم د اتحادیان دي دوی هم خپل ملاقاتونه پیل کړی دي د دې لپاره چې راتلونکي ورځو کې دی آیا د حکومت برخه جوړ شي یا بیا اپوزیشن یا حزب اختلاف سره ودرېږي. نن یو څو ډېر مهم ملاقاتونه شوي دي چې لومړی خو پکې د پاکستان پیپلز ګون او متحده قوم مومن چې د حکومت پلوه یو ګوند دی د دوی ترمنځ ملاقات شوی دی. پاکستان پیپلز ګون لخوا د ګوند مشر بلاول بټو او آصف علي زرداري په دې ملاقات کې موجود وو او هغه نه پس چې کوم اعلامیه د دواړو رکنونو نه جاری کړی شوی ده نو هغه کې پیپلز ګون دا خبره به ښکاره کړې ده چې د متحده قوم مومن ټولو نقطو سره دوی اتفاق لري. مهمه خبره دلته دا ده چې درې نیم کال نه متحده قوم مومن د حکومت یا د پاکستان د انصاف حکومت اتحادی ګوند دی او زاد اکثریت دوی په کراچۍ کې یعنی لري او پسند صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت د صوبایي حکومت د نوزکه په اسلام آباد کې ناګیدین د ملاقات ته ډیر زیات اهمیت په دې باندې ورکوي. کچېره د پاکستان پیپلز ګوند او متحده قوم مومن خپل کې اتفاق کوي نو دا به پاکستان تر انصاف حکومت لپاره ډېر لوی سیټ بیک وي زکه چې نږدې ورځو د پاکستان کورینو چارو وزیر شیخ رشید د دوه ګوندونو په ښکار یو خندا کړو په کوټه ښار کې هي میډیا سره خبرو په وخت ویلو چې د کم ګوند 15 غړي دي نو هي هم حکومت بلیک میل کوي نو د وخت چې حکومت په لاره کم ګوندونه لیکي دي نو هي کې بلوچستان عوامي ګوند او دلتا چې متحده قوم مومنټ وګړي دي بلوچستان عوامي ګوند 15 دي او دغه شند نور ګوندونو چې کم غړي دي نو هیڅ مې ردوی یاد کړو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم دلا او دنه پس د حکومت لپاره مشکلات لګ نور هم زیات شوی دومره خبر جتا چې وزیر اعظم عمران خان په دې ځل باندې د اسلام آباد پارلیمنت لاجس کم چي پارلیمنت غړو د برګونه جوړ شوی دی هلته راغله د دوی د بلوچستان عوامي ګوند یا باب یو غړي خالد منسی سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې نور خلک هم د ګوند موجود وو خو دې ملاقات ته هم ناکیدین ډیر زیات اهمیت ورکوي او وایي چې دې ملاقاتونو نخکاره ده چې وزیر اعظم اوس خپل د هر یو امنیت سره چې ملاقاتونه کوي نو دې نخکاره ده چې د مخالفو ګوندونو لخوا چې کوم د عدم اعتماد تحریک دی دې حکومت پریشان کړی دی ځکه اتحادیانو نه علاوه د حزب اختلاف دا دعوه هم کوي چې د پاکستان تحریک انصاف یو غړي هم دې ته تیار دي چې حکومت پریږدي او دوی سره په دې پریکړه کې ودرېږي.
صحیح د پاکستان په سیاست کې زیاتره د شیخ رشید صاحب خبره تاسو وکړه ده د کورنۍ چار وزیر فواد چودري صاحب خبره د دین مخ کې عمران خان او داسې نور وزیرانو وخت په وخت باندې ویل دي چې استابلیشمنت د حکومت سره ولاړ دی دی په سیم پیج باندې دی د عین لاندې دوی د حکومت مرسته کوي په دې اړه باندې وخت په وخت باندې اپوزیشن نیوکه هم کولې چې دوی د هغي سایډ کوي په دې اړه باندې سړون کې څه وایي چې اوس په دې وخت کې استابلیشمنت چرته ولاړ دی
دغه خو سړون کو څه ذکر پدې باندې نه پاتې کېږي چې د پاکستان پوز وین ادارې ایس پی آر سوزلی دا خبره تکرار کړې ده چې دا به نیوټرل یا به طرفه پاتې کېږي او د پاکستان پوز په سیاست کې نه سر دلچسپي شته او نه لري او دا خبره دوی په داسې حال کې کړې ده کله چې دا پریکړه د حکومت پر ضد یا وزیر اعظم پر ضد جمع شو نو نه پس ایس پی آر یو خبري کانفرنس کړو وايي چې دا خبره دوی د کم چې د هی وایان د میجر جنرال بابر افتخار درېزلې اې دا خبره تکرار کړه او به صحافیانو ته دا ښکاره ویل چې په دې حق لا پوز نه دی تاسو نه شي څوک چې په پوز تور لګوي باید چې دا غوینه دا تاسو شي چې آیا پوز نیوټرل دی به طرف دی کنه دا چا سایډ اخلي په دې نه یو ورځ پس وزیر اعظم عمران خان او نور حکومتي وزیرانو بیا په ادباینونو ورکړل چې پوز دوی سره ولاړ دی نو اسلام آباد کې او ناکیدین دا خبره کوي چې د بیانونو نه هم دا ښکاری چې حکومت پریشان دی کچرې د استابلیشمنت ونه لاس واغست او هڅه چې کله نه کال 2013 انتخاباتو نه پس د قومي سملې چې کوم غونډه غونډه شوه وا چې وزیر اعظم عمران خان پکې موجود وو نو هغه وخت د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو دا خبره د اسنبه په اجلاس کې ښکاره کړې و چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اولس په ووټونو نه بلکې یو سلیکټډ حکومت دی چې په خوخه باندې دا منتخب شوی دی اوس نږدې راځي محمد رحمان چې جمعیت الاسلام مشر سره دوی دا مخالفو ګوندونو ائتلاف مشر هم دي دوی هم دا خبره کړې ده چې دا موجوده حکومت پاکستان تحریک انصاف حکومت د اولس په ووټونو نه دی جوړ شوی او مولانا صاحب دا خبره ډیره واضحه کړې و پوسټ هم دا اشاره ورکړې و چې اوس وخت راغلی دی چې نړۍ ته موږ دا وخیو دا تاثر ختم کړو چې ګنی پاکستان کې حکومتونه د چاپابې نه جوړیږي نه چې د اولس په رائے یا په ووټونو.
صحیح ډیر زیات مننه اورنګزیب خان صاحب د وخت راکولو.
تاسو هم ډیر مننه.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کله را هسي چې مخالف ډلو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد باندې د ناباورۍ تحریک جمع کړي، د هغې وروستو د پاکستان وزیر اعظم د مخالفه ګوندونو مشرانو پر ضد باندې ویناګانو کې نازیبا الفاظ کارول شروع کړي دي. په دغه حق له د پاکستان څېړنکار څه نظر لري؟ د ډیور ډیو خبریاله صادق قاسم شاه نور تفصیل تاسو ته راپور وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان رستو کې دیر کې د جلسې په محال خپل سیاسي مخالفین لپاره څه قسمه ژبه استعمال کړي سیلون کې وای دا دغه سیاسي ناامیدي او غوسه خای چې هغه ملکی سیاسي صورتحال هوارولو کې ناکامه شوه. په خبر کې سیاسي امور باندې نظر ساتون کې او خبريال ذوالفقار علي وای دا دغه کول او فعل کې تضاد خای. هغه یو طرف ته د رحمت للعالمین او د ریاست مدینه خبرې کوي، خو چې کله په سټیج باندې ودرېږي نو خپل مخالفین لپاره نامناسبه جبه استعمالوي.
د دې چې کوم فالوورز دي په کروڑونو کې دي، پاکستان کې دي، بهر کې دي، هغه ینګ ځوانان چې دي هغه زیات دي. نو چې مشر څه وایي نو کشر به هغه کوي وسی. نو د عمران خان د خپلې د جبې لاسه هم په پاکستان کې د نه ځانته مسلې پیدا کړې دي، مخالفین زیات کړي دي. نو په کار دا دی چې بحیثیت وزیر اعظم یو هیډ آف ګورمنټ د پکار دی چې په خپل رویه باندې نظر ثانی وکړي او دغه قسمه جبه چې دی د دې نقصان شته او فائدہ یې نشته. ده
د پاکستان تحریک انصاف یا حکومت د وزیر اعظم د خپل سیاسي مخالفینو لپاره د سپکو ټکو یا د غیر پارلماني جبه استعمال په حق لا څه نه دی ویلي، خو وزیر اعظم په خپل په دیر کې جلسه کې خلکو ته ویلي چې دته د فوز سر لخر جنرال قمر جاوید باجوا هم دا ویلي چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن مشر لپاره سپک ټکی نه استعمالوي، خو د ورته ویلي چې دا نوم ورته دی نه اخلي، عام خلک دغه نوم اخلي. یو بل سیاسي سیلونکو او پخوانی استاد ډاکټر اعجاز خټک هم وایي سیاسي طبقه کې یو برخه داسې شته چې دغه جبه او رویه خوخوي. دا قسمه سپکه جبه د وزیر اعظم عمران خان په سیاسي صورتحال غوسه او ناامیدي خای، او دغه فرستریشن یا د ناامیدي وجه دا ده چې هغه سیاسي توګه باندې یو ګډ تشوي دي.
د سره سیاسي پرسپشن نشته چې دا څه مسله ده د ملک او دا څنګه حل کیږي. نو بس ګرم ګرم خبرې کوا، نو هغه عام دغه کې ډېر پاپولر مشي ګرم خبرې کوي، دیم خراب او هم خراب او دا ګنده او غل او دا غل. نو دی وخت کې هغه غوسه چې کانور شلو او خلک هم تروان شول، نو هغه اوس پویږي نه جسوګم. دې سره مسله ده چې د ملک حالات غیر یقیني صورتحال کې ده نور زیات شلو.
سیرن کی وای نه وازی ملک کی دننه د سیاسي مخالفین په حق لا دغه قسمه پکتکی یا جبه استعمال ملک کی دننه د وزیر اعظم عمران خان ته سیاسي مخالفت سیوا کول شي، بل طرف ته بهرني شخړو باندې هم بیانونه ورکول او د دغه شخړو حصہ جوړېدو سره د عمران خان حکومت ته بهر هم مخالفت سیوا شوه دی. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتله او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
د ای ای پی خبری اداره د خپل راپور لمخې وایي چې په افغانستان کې د افغانستان پخوانی صدر اشرف غنی د واک په موده کې په شپېتو خوښه ملکونو کې ټاکل شوی سفیران او یا د سفارتي عملی مشران د طالبانو په واک کې خپل خدمات ترسره کولو ته نه دي تیار یا نه دي راضي شوی. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د اداري مشر فیلیپ ګرانډي دا وخت کابل په سفر دی او په افغانستان کې د حالاتو جاج اخلي. په دغه حق لبانی د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هغه افغان ډیپلوماټان چې طالبان یې په رسمیت نه دی پیژندلي د فعالیت دوامدار ساتلو په لړ کې د مشکلاتو او د دې فشار سره مخامخ دي چې خپلې څوکۍ دی د طالبانو د ګمارل شوو استازو لپاره خالی کړي. دا خبره ای اف پی خبری ادارې په خپل یو ریپورت کې کړې ده. د ریپورت تر مخه د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی په بیلابیلو هیوادونو کې چې کوم شپېته سفیران او یا د سفارت دفترونو مشران ګمارلي وو په هغو کې یو هم نه دی راضي شوی چې د طالبانو په حکومت کې خدمات ترسره کړي. تیر کال د اګست په میاشت کې په افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ای اف پی وایي نړیوال په دې اړه غور کوي چې د بشري او اقتصادي بحران پر مهال افغانانو سره د مرستې لپاره د طالبانو سره څنګه کار وکړي. د ای اف پی ریپورت کې په ناروې کې افغان سفیر یوسف غفورزی وایي چې په سختو حالاتو کې عملیات دوامدار ساتلی دي. هغه وویل افغانستان سره بشري مرستې زیاتول او د افغانستان په وضعیت کې ثبات لپاره په سیاسي اړخ بحثونه دوامدار ساتلو کې مهم رول لوبوي. ای اف پی وایي چې طالبانو د واکمنیدونو وروسته امریکې د افغانستان اساسي منجمد کړي او نړیوالې ټولنې هیواد سره مالی مرستې بندي کړي دي چې د افغانستان زیاتره لګښتونه یې پوره کول. د ریپورت تر مخه غفورزی وویل چې همکارانو یې د طالبانو حکومت سره هیڅ ډول رابطه نه ده کړې او کارکوونکو ته یې د تیرو څو میاشتو راهیسې تنخواګانې یا معاشونه هم نه دي ورکړل شوي. ایف پی وایي په امریکا کې افغان سفارت او کنسولګرۍ به په راتلونکو اونیو کې وتړل شي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ یو چارواکي ای اف پی خبري ادارې ته وویل افغان سفارت او کنسولګرۍ د سخت مالی فشار سره مخامخ دي او دوی بینک اکاونټونه ته رسایي نشي لرلی. د سټیټ ډپارټمنټ چارواکو وویل افغان سفارت او واشنگټن داسې انتظامات برابر کړي دي چې د سفارت عملیات په منظم ډول وتړل شي. د سفارت اساسي فعالیت د بیا شروع کېدو لپاره د وخت پورې محفوظ کړای شي. اف پی وایي چې په نړیواله کچه افغان ډیپلوماټانو فعالیتونه کم کړي دي. د برق او خوراک او نور لګښتونه یې هم کم کړي دي او ځینې خو وړو ودانیو ته منتقل شوي دي او د خدماتو فیسونه یې زیات کړي دي چې دا ډول آمدن هم زیات کړي. د هندوستان په سرخار نوی ډیلی کې افغان سفیر فرید مامونزی ای اف پی ته وویل چې سفارت د کابل نه هیڅ مالی مرستې نه ترلاسه کوي. هغه وویل چې مالی مرستې د نه ورکړې کېدو له امله د سفارت عملی ته د تیرو څو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. هغه وویل د مالی مرستو بندېدو له امله د سفارت عملی ته د تیرو څو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او همداراز د کارکوونکو په شمیر کې ډیر کمی راغلی دی او مصارف یې هم کمترینې کچې ته رارسولي دي. ایف پی وایي دا لانه د واضح چې طالبان او یا نړیواله ټولنه به د څومره وخت پورې د افغان سفارتونو ویزې او نور اسناد مني. د ایف پی تر مخه د پاکستان، ازبکستان، ایران او چین کې طالبانو خپل سفیران ګمارلي دي. روس وړاندیز کړی دی چې د دوو یا دریو سفارت کارانو یا سفیرانو کوربتوب کولی شي. ایف پی ویلي دي چې طالبانو په مسکو کې لا څوک نه دی ګمارلی. ایف پی وویل طالبانو ورته په دې اړه څه دریز نه دی ښکاره کړی. منزه شهید، امریکا غږ، دیوا، واشنگټن ډی سی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپ ګرانډي په داسې حال کې د کابل سفر کوي چې په افغانستان کې د خزو او د ماشومانو په بدحالۍ باندې د ملګرو ملتونو لخوا اندېښنې څرګند کړې شوې دي. په دغه حق لبانې تاسو ته یو څېړنیز راپور د ډیورډ خبریال فرید شینواری وړاندې کوي.
په افغانستان کې میندې او پلاران په داسې حال کې خپلو لوریانو خرڅولو ته مجبوره شوې دي چې د ملګرو ملتونو یا یونایټیډ نیشن په راپور کې ویلې شوی دا وخت 40 میلیونه یعنی 2 کروڑ پورې افغانان په هیواد کې د لوګي خرڅ شوې دي. خو ماشومان او افغان میرمنو د حقوقو فعالانی وایي په افغانستان کې د نظام بدلیدو نه پس د زیاتره خزو او سړو خپلې وظیفې یا روزګارونه د لاس ورکل او سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شول.
موږ خلک
موږ داسې شاهدان سولو د داسې قضیو چې خلکو خپل لومې خرڅې کړلې لورې خرڅه کړې او بیا میډیا ته خبره راووتله بیا خلک کومک ورسره وکړه او لورې بېرته دوی ته ورکړله نو داسې ښځې وې چې کونډیانې وې هغوی په موساتو کې کار کاوه هغه کارونه پر ودرېدل او ماشونه نه وه نو دوی طبعا مجبوره سولې چې یا یو څه خرڅ کړي د کور سامان خرڅ کړي زه خپل د ملګرو شاهد وم چې هغوی خپل د کور غالینچې خرڅولې نو داسې حالت افغانان راووتله او ډېر بد حالت و
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی په هر درې ماشومانو کې یو ماشوم د لوګې سره مخ شوی او د لاسه میندې او پلاران دې ته مجبور شوی چې خپل ماشومانو په کومړی کې ودونه وکړي کار کول ته او باسي او خرسي کړي د افغان میرمنو د حقوقو فعالانی وای د طالبانو د راته ګروستا او اقتصادي بندیزونو د لاسه د سړو ترڅنګ خزي په کورونو کې کېناستلې او مالی مشکل سره مخ شولې
زه چې کله طالبان رااله په هغه ورځ هم په کابل شهر کې ومه کابل کې اوسېدلم او هر څه شاید و مو څو میاشتې حالته پاته سول مکل چې د طالبانو حکومت رااله او ابل حکومت سکوت سو د هر څه شاید و مخو یګانه چې مشکل ډیر جوړ سو هغه اقتصاد او چې اقتصاد د خلکو ضعیف او بیخی د ماین ته ولاړ اقتصاد خلک ودیت ارس ولې چراوزی خیرات ټول کې دیت ارس او چلیړی کې پټاټی خرڅی کې یعنی هغه کسان چې مخکې پروفیشنل وظیفه درلودل دا مشکل سره ډیر مخ سوال
د ماشومانو د حقوقو فعالان وای د میندو او پلرانو لخوا خپلې لوریانې خويندې او د کور نور کسان خرڅول غیر شرعي کار دی او د هیواد د قوانینو نه سرغړونې دي خو دغه کارونه په جنگونو او سخت اقتصادي حالت کې کیږي
جرم یا ګناه چې د نه خودوانو طرف پوتا ده خو منو خو اوس دا چې لکه الته کې داغي نوټس وسو کخلی او څنګه بیلی نو هغه بیا یو دای چې ریاستی توګه باندې دواری هم جوړیږي چې ریاست ددا سي سيزونو مخنیوي کوي او دویم د معاشره د وګړو هم جوړیږي کفارس کا داسي کیږي نو د دې سره د قوم او د ملک بدنامي کیږي په کار دا چې په ګډه باندې په شریک باندې د دې مخنیوي وشي
د ماشومانو د حقوقو فعالان وای د افغانستان ترڅنګ د نړۍ په کوم ګډ کې هم چې یو هیواد د اقتصادي ستونزو لوګي او بیروزګاری سره مخ شي نو بیا خلک دغه ډول غیر اخلاقی او غیر قانوني کارونه د خپلو حاجتونو پوره کولو لپاره کوي فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور
د افغانستان څخه په کډه مجبور شوی هغه صحافیان چې په افغانستان کې روزګارونه درلودل او د وخت په ترکی کې د مشکل سره ژوند کوي د ډیور رادیو همکارې منزه شهید د هغه په اړه باندې یو راپور تیار کړی دی تاسو وړاندې کوو
دوستانو په خیر اغلی خبرونه ته د وهاب رسولي او ګل رخصار په جوړې
دا شکیبا همت نیازی ده شکیبا په افغانستان کې له بیلا بیلو رسنیو سره تلویزیونی ویان د پتوګه کار کاوه خو کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول نو هغه له هواد په وتلو مجبور شو ځکه چې هغه ګڼل ژوند ته خطر ورپیخو
ما خپل دند سره ډیره مینا درلودله مینم په دې درلودله ځکه چې زه د خپل کورنۍ سرپرست وم یو ځینې هغه څوک مې چې خپل کورنۍ لپاره مې کار کاوه خپل دند سره خپل کورنۍ سره ما ډیره مینا درلودله او اخترونه راکول کېدل کله چې زه پر اسانه کې ما کار کوم ورستی کلونه ما په موبي ګروپ کې کار وکم دلته چې زه لاړم نو دلته چې کله اختار را کړل شو نو زه مجبور شوم چې زه خپل دند پرېدم ما خپل دند سره ډیر امینا درلودله مجبور شوم چې خپل دند پرېدم خو کله چې ما خپل دند پرېخدله په کور کې نستیدلم د کورنۍ ستونزې مې نشولې دله دا مې نشولې دله چې زما مور دی یو چاته لاس کوکي زما خويند دی یو چاته لاس کوکي زما یتیمه خورځي چې داغه پالنم زما ترغاړي واغی دی چاته لاس کوکي زلاړم رجال برجستا ته په شورا امنیت پوری مربوط کې کې مال ته داند واخستله
د شکیبا یو همکار چې له هغه سره په دوامدار توګه په یو موټر کې دفتر ته تلو د ناپیژند وسلوالو لوري په ډزو ووژل شو او د هغه په وینا شکیبا ته هم د مرګ غواخونه کېدل
کله چې ما دا واخستله د جمهوریت د نظام نه ډړنګېدو نه مخکې نو زمونږ یو همکار یو هفته مخکې همکار زمونږ ووژه. هغه همکار چې ما سره په کلي کې یو ځای وغوی من ګاونډی و هغه سره به زه دندې ته تلم او راتللم هغه یې ووژه. کله چې هغه ووژه نو زه واقعا وډاره شولم ځکه ما ته اخطارونه راکول او اخطارونه راکړل شوي ول. نو کله چې د طالبانو حکومت راغی او نظام دی را داخل شو نو نور ما ونه شو کړلی چې خپل هیواد خپل ټاټوبی کې پاتې شم او خپلې کورنۍ لپاره کار وکړم. بس صرف دونه مې وکړه چې زه ما سر سلامت او سالم اوسم. ما خپل هیواد خپل ټاټوبی هر څه مې پرېښودل او راغلم.
شکیبا چې ترکیې ته پناه یووړه په لومړیو ورځو کې یې د چرګانو په یوه فارم کې کار پیدا کړ، خو په هغه ځای کې د ناروغۍ له کبله ډیره سخته ناروغه شوه او د فارم مشر له کاره وویستله. شکیبا وایي دا مهال د سخت ذهني فشار او ډار سره ژوند کوي او هره شیبه امکان شته چې د ترکیې پولیس یې ونیسي او بیرته یې افغانستان ته ډیپورټ یا واستوي.
زه اوس ناروغه یم، ډاکټر ته نشم تللی، نور د کار کولو ستونزه ده. دا ستونزې دي چې زما ذهن باندې، یعنی باور کې زه چې دا اوس هم تاسو سره خبرې کوم زما ذهن باندې زما روحن ډېر فشار دی، یعنی ذهني بیخي مرستیا ماته پیدا شوې ده. دلته زه ډېر ستونزو کې یم.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل وروستي ریپورت کې ویلي طالب چارواکو په ولسوالیو او ولایتونو کې د افغان رسنیو پر وړاندې پراخ سانسور او تاوتریخوالی ترسره کړی دی چې په افغانستان کې د انتقادي راپور ورکولو بهیر خورا محدود کړی دی او د خبریالانو سره د تشدد پیښې هم ریپورت شوې دي. د تیر کال اگست میاشتې او طالبانو واکمنی دوره هسي د خبریالانو په ګډون په زرګونو افغانان یا خو ګاونډي هیوادونو ته کډوال شوي او یا هم نورو غربي هیوادونو ته تللي دي. منظر شهید، دیوا، امریکا غاګ، واشنگتن ډي سي.
د امریکا کالیفورنیا ایالت په سیکرامنټو ښار کې مسلمانې ټولنې امریکا ته راغلو نو افغان کډوالو د پاره د پیکنیک او د والیبال د سیالیو یو ورځ را جوړه کړې وه. دی وای چې د دغه ورځ مقصد نو ملمنو ته د تحفظ داسې احساس ورکول دي چې دوی د ټولنې خپل ځان یو مهمه برخه وبلي. په دې باندې د ډیورډیو خبریال راشد خټک نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
په داسې حال چې په امریکا کې د افغان کډوالو لپاره په پوزي بیسونو کې جوړ د ارزی کیمپونو څخه ټول افغان کډوال د هیواد بیلابیلو سیمو ته استولي شوي، د کالیفورنیا په ساکرامنټو ښار کې د مسلمانانو ټولنه افغان کډوالو ته درون هرکلی کوي. په دې مناسبت سره یو غیر دولتي تنظیم المسپا چې په عمومي توګه چارې د سلګونو رضاکارانو لخوا پر مخ وړل کیږي د افغان کډوالو لپاره د پیکنیک ورز او د والیبال ټورنمنت جوړ کړی.
دو هفته مخکې پوسټرونه مونږه جوړ کړ چې هغه د افغانانو په دوکانونو کې د پاکستانیانو په دوکانونو کې، یعنی چیرته چې د افغانانو تګ راتک هلته زیاتو کورسونه او مسجد او دغه ځایونو کې مونږ پوسټونه ولګول. عوام چنل په سوشل میډیا کې په خپل د فیسبوک باندې کې دې ځایونو کې مونږ د اعلانات نشر کړ چې تر څو د دوستان خبر شي او د پروګرام ته تشریف راوړي.
د غونډې د انتظامی برخې غړو مطابق د دې ورځ مقصد کو یو لختاد نوې ملمنو ته د تحفظ داسې احساس ورکول دي چې دوی ځان د ټولنې مهمه برخه وګڼي، په لختاد د ټولنې نور غړو سره پیژنګلو، د دې لپاره پراتلونکي کې د ژوند چارې مخ په وړاندې بوتلو کې هم مرسته کولی شي.
د کورونو د تیر کال راځي ډیر نه خالې لیدلې. دا سه ډول پروګرامونه خلکو ته د تحفظ احساس او خوشاله ورکوي. دوی ویني ټولنې دوی د ځله نه قبول کړي.
په ساکرامنټو سیمه کې ځای غیر دولتي تنظیمونه او د ټولنې هغه وګړي چې د کډوالو د بیا ودانې لپاره هڅې کوي وایي چې یوازې ساکرامنټو ښار کې لږ تر لږه د 2000 نه تر 3000 پورې کډوال آباد شوي. نوې افغان کډوال اسد الله ساحل او مصطفی احمدی وایي چې د ټولنې لخوا داسې خراغلس پرته د کور احساس ورکوي.
لومړی چې رالو موږ کیمپ کو بس کیمپ نه بدل ترالو بدل تر اخره هلکم افغانانو په کې ډیر دی باندې نه ساده والی با ټورنمنت دی خدای په کې افغانانو ډیر دی بس هلکو سره بلدیا مو شو آشنایی مو شو دی هلکو سره بس خدای و ساتم تیر شو دی نور او نو افغانان سره ټول سره خدای و سات تیر دی
کورانه نشته نور گاوندیان نشته دا چې والی بال او فوتبال او داسې نور شایونه جوړ شي نو خدای
دغونډه کې په دې سیمه آباد کنشمیر زړو افغانانو هم ګډون کړي دوی وایي دا سیراس پروګرامونه په مجموعي توګه د ټولنې د وګړو او بل خصوص د ماشومان په ذهني صحت مثبت اغیز لري
دا ایونت د نیو افغانانو په ذهني سکون باندې ډیره غټه اغیز کوي حتی ماشومانان هغه د وطن احساس کوي حتی مشران او کشران هم هغه د وطن احساس کوي او هغه د دینا یو ډیر زیات لطف وړي او د ذهني سکون ملاويږي
دا نوی افغانان شرازي دی او اکثرا د مسافرې هیڅ کوي دي ځکه کله چې دی راشي دلته د خپل افغانانو ګوري او د خپل ملي بیرغ ګوري نو د دې د آرامي سکون کوي
د ډیرو رضاکارو لپاره هم دا یو داسې موقع ده چې خپل بچو ته د ټولنې په چارو کې د برخه اخستو درس ورکړي سمرا جمیل د پاکستان سره تعلق لري او د کالیفورنیا د لوډای سیمینا د خپل دریو لونو او زوی سره راغلي چې هغې د نورو خلکو د خدمت په ارزښت پوه کړي
د عمر په هیڅ فکر کوم چې د رضاکار په توګه کار ماشومانو ته نورو ماشومانو سره د یو ځای کېدو غوره مقوي د بدل کلتورونو ماشومانو سره یو ځای کېدل د یو پوه او زغمونکي ټولنې اړخته لومړی ګام دی څومره چې خلک یو بل ته نږدې کېږي هغومره د یو بل په اړه ډېر پوهېږي
د امریکې د کورونو چارو د وزارت لخوا تر دې دمه د تیر کال اگست میاشت راسي د ماشومانو او ښځو په شمول شاوخوا شپږ هزار نوي افغان کډوال د هیواد مختلفو سیمو ته لیږل شوي چې پکې د مدواتو تر مخه په کالیفورنیا کې د شپږ زر زیات افغان کډوال ځای کړی شوي دي راشد خټک وی وی دیوا ساکرامنټو
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي افغانانو د غیر قانوني توګه تګ راتګ مخنیوي لپاره او د دغه پولې د څار لپاره د پاکستان حکومت یو نوی نظام په تورخم سرحد باندې پر ځای کړی دی په دغه اړه باندې د ډیور اډیو خبريال ابراهیم شینواري نور تفصیل زموږ همکار نصر الله ته ویلې
جی بالکل دا تقریبا دویم یا دریم ورځ ده چې پاکستان مرکزی حکومت دغلته د انډیویجوال والنټری ارینجمنت سیستم نوم باندې یو نظام معرفي کړی دی د کومې له خوا به چې افغانان چې څومره راځي هغوی یو خدای چې سفري اسناد ول هغوی چې کولای شي په خوا هم دا کېده خو اوس دوی دا نظام د نوم منظم کړی دی او هغوی غواړي چې متوازن چې کوم پاکستان ته د افغانانو راتګ وو د امیګریشن چې په هغې کې پاکستان حکومت به په افغانستان تذکره هم قبلوله یا نور داسې د شناخت یا د پیژنګلوي اسناد به چې په هغې اساس به دوی پاکستان ته راتله نو اوس دوی دا نظام منظم کړ او افغانان چې بغیر د ویزې نه پاکستان ته راغلي دي او هغه اوس په کوم وخت کې هم پاکستان نه افغانستان ته واپس تلل غواړي نو پوخانه چې هغوی سره پیوارو ټمپرری چې کوم هغوی سره کارډونه یا د افغانستان چې کوم سټیزن کارډ وو یا اوس تذکیره به وه نو دغه ټول به بیا هغې نه پس ماتله ګرځولی شي په دغه نظام کې بیا دا شخص لاګو شوی دی چې آینده که دغه کارډونو باندې افغانان راتل غواړي هغوی نشي کولای چې بغیر د ویزې پاکستان ته راشي ورسره پاکستان دا هم ویلی دی چې د دغې نظام لاندې به افغانان څنګه د درملنې لپاره د علاج لپاره پاکستان ته راځي او غوی له د افغانستان د طالبانو حکومت په غوښتنه باندې واسانتیا ورکړې شو چې هغه بګنی په بیړني حالت کې د ویزې نه بغیر هم راځي نو هغه به بیا واپس لو په وخت کې د دغه نظام لاندې ځان ريجستره کوي او هغه به بیا واپس دلته نه ځي او سره دلته چې کوم په تورخم کې د ځای کوم مزدوران دي یا د یادي ماران دي او پای افغانان هم شامل دي چې شمیره تقریبا د 8000 پر ده د هغوی لپاره هم دا اوس حتما ضروری ګڼل شوې ده چې هغوی به بغیر د ویزې نه دغه پوله باندې هیڅ قسم تګ راتګ نشي کولی. نو اوس چې د کوم ګورو مونږ د 2014 کال رئیس کړی چې پاکستان اول پاول ځل اعلان کړی و چې ویزې شرط لګول کړی شو، نو اوس دا نظام نور هم منظم کړی شو. بل ورسره دغه مخکې د پیژندګلوۍ یا ویریفیکیشن کوم نظام چې د نادره سره و هغه اوس نادرې نه واخیستل شو او هغه فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی چې د پاکستان مرکزی ایف آئی اغه تا ذمہ داری.
ابراهیم شنوری صاحب څنګه تاسو خبره وکړه چې د بخارک خو یا مزدورکارو یا دیاړی مارو چې کوم دغلته کار کوي دا ته زرو پوری تاسو د هغې تعداد میاد ک دوی ته دغه څومره مشکلات پیدا کی او په دغه پوله باندې د تجارت صورتحال څه ده؟
تجارت تجارت خدای چې په هغه کړی تر غیر داسې چې تاسو کوم ډیر سخت حالات راغلي یا چې تاسو کاربندي راغلي مخې ته هغه بغیر په تور خمدل یاري چمندل یاري نور خلاصي د لاري کاروبار دوام لري پای کې کله زیاتوالی علي شي کله کمواله راشي. خدای حکومت چې تاسو د مزدورانو خبره وکړه دا ډیره مهمه ده ځکه چې تور خم پوله باندې د ډیرو پیړیو راهیسې په دغه مزدورانو باندې هیڅ قسم داسې بندیز په خوانو چې هغه یې نه دلته تګ راتګ وکړي شي. اوس چې د مدیر رئیس هغه ته د ویزې شرط لاګو کړی شو خو بیا هلته تر څو پورې چې د نادره مرکز فعال او نادره بدل کسان الله یو ټوکن ورکول پای کې به دوی شناختي کارت نمبر لیکلی شو د هغه د قومیت او نمونه دا به درج کېده او هر ورځ به دغه ټوکن لاګو کولای شو. دا ټوکن به بیا په پوله باندې موجود چې کوم د امیګریشن چارواکي دی یا امنیتي چارواکي دی هغه ته به دا قبول وو. خو اوس هغه ټوکن ورکول هم وتړل شو او نادره مرکز هم وتړل شو او اوس به هغه صرف او صرف ویزا باندې راځي. نو دغه مزدوران هغه څه چون خبر وکړي هغه وی چې خو به ضرورت دی خکه چې په ورځ کې 15 واره هم د پولی اخو غړي
ته من آمد ام کې عشق فریاد کنم من آمدم. زه تاسو ټول کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مزورتیا نه اوساتي.
قدر مردونکو اوس د بلوچستان کان مترځي چې کوم غریز سیمه د پاغې کې د پولیو پر ضد څاڅکو چونکو وایي چې دوی د زړه دغه ساسکو ورکولو کمپاین مخکې بوتل غواړي چې د خپل خاورې څخه د پولیو ناروغي ختم کړي. د ډیور اډي خبريال رفیع الله مندو خیل په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د بلوچستان ایالت د کانسیمه پولیو کارکونکو وایي چې کڅام په سیمه کې سخت واوري او بارانونه وي خو پر ټولو ستونزو سربیره د پولیو کار ته وژور کړي او هڅه کوي چې بلوچستان او پاکستان له پولیو وایرس پاک شي. دا کان په غرنۍ سیمه کې په کلی کې کارکونکي ویکسینیټر زرینه شاه محمد وایي چې د سیمه خلک ډیر شدي او له پولیو ټیمونو سره خپل بشپړ همکاري کوي. کواوره یا باران وري هم دوی په ډیره خوشي د پولیو کار تر سره کوي.
موږ لکه چې د ډیر شاله کده د هم نه لکه د موږ سره د چې موږ لکه د مشلای سو موږ ویره جون موږ خلک ډیر ش خلک دي ویکسینې شېستا کوي موږ ته مشکلات ستنه خو موږ خپل کار کوو بس موږ راوځو کواوري کبارانونه کیاخي او موږ دا وچ موږ د خپل کلی د خپل علاقې خدمت وکړو چې موږ ورسو نو چې دوی موږ دا نه ورکو دا ها دا دا نو بیا موږ له دې سره یو بلس منټه یا 15 منټه ټیم واخو موږ دوی ته دی دا وچ په دې کې یو شی نسته دوی خو خلک خو رقم خبرې کوي چې مطلب دې کې چیش دی په دې کې چیش دی بس بیا موږ دوی مطمئنه کو دی خپل ویکسین ورکړي.
په سیمه کې د پولیو ټیمونو مسول نظام الدین کاکړ وایي چې په سیمه کې په کال کې نه میاستې بارانونه واوري وري خو د پولیو کار د خدمت لمخه کوي ځکه نو په تیر یو کال کې د پولیو یو مثبته پیښه نه درې پورت شوی.
زموږ چون کې دا علاقه ډیر غرنۍ ده او دلته واوري وري دلته موسم تقریبا زموږ غدا تر دې چې په کال کې صرف څلور میاستې برابر دی اته میاستې بیا موږ د یخو د دوړو بارانو سره مخامخ یو. دا کار موږ یو عالمیه ګڼو د دغ په شکل کې موږ ودې ته ګورو چې دا پولیو موږ له دې ملک څخه وباسو. الحمدلله دا وخت په 2022 کې انشاءالله په پاکستان کې په الحال کیس نسته. موږ صرف او صرف د ماشومانو د ژوندۍ د بچاو لپاره دا مهم ته موږ یو بالکل د ډیر د د عبادت یګنو سیمه دغه کار وکړو دا پاکستان له دې موزي مرز خلاص کو
کار مې ترځي سیمه د کلاسې فلازله برخه ده د کلاسې فلا د روغتیا مشر ډي اچ او ډاکټر ناصر جوګیزی وی او ډي وته ویلي چې په ضلع کې 208 ګرځند ټیمونه په پولیو کمپینونو کې کار کوي د روغتیا څنګه تل د پولیو کارکونکو ته د اسانتیاو برابرولو هڅه کوي او د کارکونکو د اسانتیا لپاره د پیسو ورکولو طریقه هم اوس بدل شوې ده او د ډبلیو ایچ او لخوا هر ویکسینیټر ته د هغه د اکاونټ لپاره پیسې ورکول کیږي
د پولیو کم میکانیزم چې دا وختن په وختن دوی بدلی ډبلیو ایچ او دا یعنی همیشه غوای او دغه موجود وي بهتري لپاره هر شی موجود وي یو به هم یو سټیپ موجود وي اوس د پولیو کم انسنټیو چې دی چې و دا پولیو ورکر سی ورکی یا ټیمان سی ورکی هغه اوس د دچو پترو نه دی نه د ګورنمنت پترو دی دوی خپل میکانیزم جوړ کړی دی ڈی ڈی ایم په دا ذریعہ یا ډایریکټ ورکر سی ورکی او ورکر چې پتا چې ورکی چې ورکر بیا خپل غوته لګی خپل اماونت په خپل اخی
کلاسې فلاد کوټه او جوب ترمنس پرته سیمه ده چې پکې په هر پولیو کمپین کې تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو شاوخوا 15000 ماشومان ویکسین کیږي د ضلع په درویش یونین کونسلونو کې کور پر کور پولیو کارکونکو ګرځي چې ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکړي رفیع الله مندوخیل وی او ای ډیوا کانډ مترزای
د یوکرين او د روس ترمنس په داس باندې خبرې تری بیا په داسې حال شروع شوې دي چې یو ورځ وړاندې د یوکرين په غربي برخه کې د ناتو غړي هیواد پولند پولي ته نږدې 25 کیلومتر لري د نړیوال سولاتساتي ځواکونو په مرکز باندې د روس په یو حمله کې 15 تنان وژل شوې یو تل څلور دیش نور جبل دي په دغه اړه باندې تفصيلي راپور تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي
د روس په تازه عملیاتو کې د اوکران کایف او خارکیف خارونو کې د ولسی ستوګ نه د ودانې روس په نخ کړی د مذاکراتو د لارې هم تشدد د مخنیوي لپاره حل زرې ګړندې شوې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې هڅه کوي د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نیخ په نیغه خبرې وکړي د اوکران او روس چارواکي پر لپسې د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې هم کوي خو د اوکران د ولسمشر مشاور میخائیل پودولایک ویلي دي د دوی په دریس کې هیڅ فرق نه دی راغلی
زمونږ دریس نه دی بدل شوی د سولې د سمدستي ډسبندې او د ټولو روسي ځواکونو د وتلو ورستو مونږ بیا کولای شو د ګاونډیانو ترمنځ او زینو تعلقاتو او د زینو سیاسي شخړو په هواری باندې خبرې وکړو
د امریکای فاکس نیوز سره په خبرو کې د امریکای نائب خارجه وزیر وینډی شرمن ویل دي چې داسې ښکاری چې په روس فشار کار کوي او ځینې اشاره ښکاره شوي چې روس د اوکرين په اړه سنجیده خبرو ته چمتو شوی دی خو زیاته کړې ده چې داسې ښکاری د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکرين د تباه کولو اراده لري د اوکرين په مغربي سیمه کې د پولند د پولیسو سره نږدې د سولاساتي او امنیت په نړیوال مرکز 13 ورځ د روس په میزایلي بریټ کې لکتر لګه 15 کسان وژل شوی وو د امریکای د قومي امنیت صلاحکار جیک سلوون د امریکای مطبوعاتو سره په خپل مرکو کې ویلي روس مایوس شوی او د دې قسمه بریدونو تمه یې لرله خو زیاته کړې ک د نیټو په هیڅ هیواد روس بریدو کړ نو جواب به یې ورکوي نوموړي ویلي وو څوک به دې ته پرې نګدي چې روس ته لار ورکړي پزنه مطبوعاتو کې داسې خبرونه را مخته شوې وو چې روس د چین نه د وسلو اغستلو غوښتنه کړې روس او چین دواړو دا رپورټونه رد کړي او دواړه هیوادونه په امریکا او مغربي ملکونو تور لګوي چې دوی غلط معلومات خپروي د امریکا او چین چارواکو په بیلابلو چارو په روم کې د یو بل سره خبرې پیل کړې دي د اروپای اتحاد استازي جوزف بورل ویلي چې په روس باندې د نورو بندیزونو فهرست یې هم تیار کړی دی دوی ویلي د دویم عالمی جنگ نه پس دا د ټولو لوړه شمېره ده چې خلک د اوکرين نه کډه کوي
د څلرشتمه فروری روسي په ماریوپول کې د 40 سو نه زیات خلک وژل شوی دي او د جنگ
ولس ورځې وشوې. یوازې په دې ولس ورځو کې شپږ ویشت لکو خلکو د اوکراین کډې کړې دي.
ځینو ملکونو په اوکراین کې د روس عملیات د جنگي جرمونو سره تړلي دي او روس هم په ځواب کې په اوکراین د جنگي جرمونو تورونه لګولي دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې روس د بیلابیلو ښارونو ګیر چاپیره ګیره اچولې ده او په ډزو کې ولسي ځایونه هم په نښه کیږي او روس بیا وایي د دغه علاقو نه په دوی باندې بریدونه کیږي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
امریکا د روس څخه د تیلو په اخستو باندې بندیز لګولې دی او د سعودي عربستان څخه یې غوښتلې دي چې د تیلو پیداوار زیات کړي چې د تیلو بیو کې اضافه د کنټرول لاندې وساتل شي. دا به اوس کتل کیږي چې خلیجي هیوادونه د تیلو بیې څنګه راکمایي. په دغه حق له وایس آف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
په یوکرین د روس ته حمله اثرات په نړیوال توانایي مارکیټ باندې هم ډیر زیات شوي. د صدر بایدن لخوا د روس پټرولیم مصنوعات او وارداتو باندې پابندۍ د ګاډو مالکان او د تیلو صنعت سره تعلق لرونکي مشکلاتو سره مخ کړي دي. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن هم خپل هیواد ته د روس په تیلو سګنی کال اخر پورې د بندیز لګولو اراده لري. د یورپ 60% قدرتي ګیس او 50% تیل د روس ناراضي او د یورپ ویشتوانه مشران په دې باندې رضادي چې په روس خپل انحصار په دمه دمه ختم کړي. روسی صدر ولادیمیر پوتین د تیلو لوړو بیو پړه په امریکا او یورپ باندې چبلی او ویلي دوی اوس هغه د تیل پیداوار کولو والو ملکونو ته لاس نیولې کوم باندې چې دوی وړاندې بندیزونه لګولي.
دوی اوس هغه هیوادونو سره په خبرو بوخت دي په چا چې دوی وړاندې څخه غیر قانوني بندیزونه لګولي وو. دوی اوس ایران او وینزویلا سره په هر قیمت سمایدا کول غواړي.
د تیلو بای لوړیدو سره صدر بایدن سعودي عرب سره د رابطو هڅه هم کړې ده. رپورټونه وایي چې سعودي ولی عہد محمد بن سلمان ورسره ټلیفوني تماس نیولو څخه ډډه کړې ده. صدر بایدن د فروری په نهمه سعودي بادشاه سلمان سره خبرې شوې وې. په کال 2013 کې د خبريال جمال خاشوجي په سعودي کنسولیټ کې د قتل وروسته د امریکا او د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان تعلقات ډیر خنډ پاتې شوي. صدر بایدن جمله کړې وی چې ولی عہد با وخت سره یوازې کوي چې یو د دوو وزي. بلوري ته د امریکا د بهرنو چارو وزیر انټونی بلینکن د سعودي روسي ګام لډیر اهمیت نه دی ورکړي او ویلي د تیلو پیداوار حواله سره ورته عرب اماراتو نه خبرونه را روان دي.
د تیلو پیداوار په مت کې د اماراتو لخوا لږ سات وړاندې یو اعلان شوی وو کوم چې واضح نه ده چې لاخ کارا شوی دی او کنا، خو زما په نیز دا به د توانۍ په بازار کې کلاره راولي او نړۍ کې د تیلو پیداوار به یقیني کړي.
پوهان ګڼي چې د صدر بایدن او سعودي ولی عہد ترمنځ تاوتریخوالی موجود دی او بایدن انتظامیه ریاض سره پیششه په خبرو باندې بوخته ده.
په داسې وخت کې د تیلو بیې لوړې دي. زموږ سترګې هغه ملګرو ته دي کوم چې زموږ د امنیتي همکارۍ او مرستو څخه ګټه ترلاسه کوي. امریکا هیله لري چې هم دغه ملګری به د ضرورت په وخت د خپل وسنا زیات امداد کوي او زما په فکر امریکا ته دا وخت هم دا اندېښنه ده.
کوټل سوای کو سعودي د تیلو بای را کومولو کې امریکا سره امداد نه کوي نو ځان به هم خطر سره مخ کوي.
د تیلو د زیات قیمت نه به امریکا کې مسلې جوړيږي او د دې خلاف به ریپبلیکن او ډیموکراتس دواړه ګوندونه راپاسي. که د ګاډو استعمال والے کسان مایوس شول نو دوی به د دې حالاتو پړه پچا چوي او چې څنګه په کال 1900 کې هم د تیلو د بحران ذمہوار سعودي ګرځولې شوی وو، ممکنه ده چې دا وار هم داسې وشي.
بایدن انتظامیه روانه میاشت وینزویلا سره خبرې اترې شروع کړې دي او هیله لري چې ویانا کې ایران سره جوهري مذاکراتو کې به هم پرمختګ وشي. کوم چې نړیوال مارکیټ ته د ایران د تیلو ترسیل لار هواره کړي. خو دغه خبره هم د روس ته دی وړاندیز وروسته د تعطل ښکار شوی چې وای ایران سره دی بغیر د سقط غره د تجارت اجازه ملو شي. محمد عالمگیر، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
قدر من اردن کو د وایس اف امریکا ڈی وکی وی دا یو ساته خبرونه هم په دې ځکه پای تر رسیدي چې خپل همکار نان رشید او چارلستون تاسو نه خلی اجازه خش پولری د لفمان
وایس آف امریکا ڈیوا اورئی دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس آف امریکا ڈیوا فیسبوک